אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה
محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د چاشمې ورځ ده او د یو درو درې سوه څلور نوي مریض کال د قوس لیندۍ اتلسمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر د نهمې نېټې سره برابرېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د کندهار په هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو برید لا ادامه لري. پاکستان نن د آسیا د زړه پروسې د کلنۍ غونډې کوربتوب کوي. دغه کانفرنس پرانیسته به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکړي. او د امریکا ولسي جرګې په غوسه اکثریت رای ورکړي چې هغه کسان چې په تیرو 15 کلونو کې عراق او سوریې ته سفرونه کړي، امریکا ته پرته د ویزې پروګرام یا ویزا ویور پروګرام پر اساس د ننوتو اجازه باید ورنکړل شي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن اتنیمې بجې دي او په کابل کې د سهار شپږ بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې یو شمېر مسلمانانو د امریکا د جمهوري ریاست د یو کاندید ډانلډ ټرمپ د هغو منفي تبصرو په باب عکس العملونه څرګند کړي دي چې د امریکایي مسلمانانو په ضد کوي. د عراقي کردستان د خود مختار سیمې مشر مسعود بارزانی انقره ته په سفارت للی دی. د مهاجرو په باب د ترکیې او اروپایي اتحاد د موافقې په ضد د بشري حقوقو د ځینو غړو عکس العمل او د افریقایي هیواد بروندې په پایتخت بوجمبره کې د خونړیو نښتو او سیاسي تشدد په نتیجه کې په تیرو اتو میاشتو کې په دغه ښار کې په سلګونو کورنۍ بې کوره شوي دي. لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه واورئ.
د کندهار په هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو برید لا ادامه لري. د وروستیو رپورټونو له مخې په نښتو کې 13 مرکي وګړي وژل شوي او 11 تنه ټپیان شوي دي. لږ وخت مخکې مو په کندهار کې د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل سره په دې اړه تازه معلومات واخیستل او هغه داسې رپورټ راکړ.
ټول دې مخکې د 215 باتل خل اردو له کمانډان تورن جنرال داوود شاو پادار سره چې خبري وکړې، دوی چې دغه نشته لا هم د یوه ساتو په تیرېدو سره دا د الهام په دوه ځایو کې دوام لري. دوی چې تر اوسه پورې 13 ملکی کسان په دې بریدونو کې وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر یو لسر دی اوس، ځکه هغه ټپیان چې ډېر شدید زخمونه یې اخیستي وو هغوی هوای په روغتون کې ساه ورکړې ده. نو په دې ترتیب سره د وژل شوو کسانو شمېر 13 او د ټپیانو د هم یولس تنه دي. په دغه یولسو ټپیانو کې 200 هم شامل دي او ځینې کوچنیان هم پکې کې دي. دغه راز په وژل شوو 13 کسانو کې 60 کوچنیان هم شته او څلور نظامي کسان هم پکې کې دي. د ویل چې د برید کوونکو شمېر چې اوس دوی مشخص کړي دي 14 نفره برید کوونکي دي چې 9 نفره وژل شوي دي او پاتې د استوګنې په دوه بلاکو کې چې هوایي بلاکونه ورته وایي او دا د نظامي سرمتبانو کورونه پکې کې دي. په دغه ځای کې دوه کورنۍ لا هم یرغمل نیولې دي چې په دغه کورنۍ کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. نو دوی ول چې موږ ډېر په احتیاط کوشش کوو چې دغه یرغمل شوي کسان د دوی د منګولو څخه خلاص کړو. یو بل موضوع هم راته ویل چې بریدګرو له ځان سره ډېر لوړ امکانات د برید لپاره وروړي دي. ځینې ماسکونه دوی وایي چې تړلي دي، کله چې هلته دوی کوشش کوي هغه ځینې نظامي تکتیکونه په کار باندې وایي چې نو هلته دوی دا ویني چې هغوی په لوړو امکاناتو باندې سنبال دي. خو بیا هم دوی وایي چې موږ په احتیاط باندې د ملکي خلکو د ژغورلو لپاره د عملیات مخته وړو.
د آسیا او د نورو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره په پاکستان کې سره یوځای شوي دي. پاکستان نن د آسیا د زړه پروسې د کلنۍ غونډې کوربتوب کوي. دغه کانفرنس پرانیسته به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکړي. د امریکا ولسي جرګې په غوسه اکثریت رای ورکړي چې هغه کسان چې په تیرو 15 کلونو کې عراق او سوریې ته سفرونه کړي، امریکا ته پرته له ویزې یا د ویزا ویور پروګرام پر اساس د ننوتلو اجازه باید ورنکړل شي. دغه پریکلیک پر اساس چې هدف یې دا دی چې د ویزا ویور پروګرام چې 18 ملکونو اتباعو ته اجازه ورکوي چې امریکا ته پرته له ویزې نوي ورځې سفر کولی سي، نوي ورځې دلته تیرولی سي او بغیر ویزې دلته راسي. د دې مخنیول دی د عراق حکومتي چارواکو د سه شنبه پر ورځ ایران وکړ چې د عراق ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره د رمادي شهر ځینې برخې بیرته نیولې. د اسلامي دولت دغه شهر د دې کال په پیل کې نیولی و. حکومتي ځواکونو لخوا د التلم سیمه نیول ډېره لویه بریا ګڼل کېږي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو سره جنګیږي. د عراق د ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو هوایي ملاتړ هم ورسره دی. د اسلامي دولت د ډلې څخه دغه شهر بیرته نیولو له مخې د هغو پر ضد پراخ عملیات تر سره سوي دي چې تمرکز یې د دې ډلو مهمات رسولو لارې بندول وو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په سوریه کې د جنگ د ختمولو لپاره د خبرو په اړه هیله مند دی. په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره د ملاقات وروسته کیری وویل چې په نیویارک کې د دسمبر د 13 نیټې خبرې به د راتلونکي اونۍ په واقعیت پورې اړه ولري چې پکې د سعودي عربستان په مشرۍ د سوریه د اپوزیشن د ډلو غونډه هم شامله ده. سعودي عربستان د سوریه د اپوزیشن ډلې چې د بشار الاسد او د اسلامي دولت مخالفي دي د هغو د راغونډولو مشري په غاړه لري. تیره میاشت په ویانا کې د سوریه په اړه خبرې وسوې او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه چې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، ایران او د ملګرو ملتونو استازي پکې شامل ول او په دغه غونډه کې د سیاسي انتقال پلان وړاندې کړل سو. په خبرو کې دا هم شامل وه چې د سوریه حکومت او د اپوزیشن ډلې د ملګرو ملتونو د چتر لاندې د جنوري په لومړۍ نیټه به خبرو لپاره سره راغونډ سي. او د فرانسې چارواکو ویل دي چې د فرانسې څلور سرتیري د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د یو ماشوم سره د جنسي تیری کولو پر ارتباط تر پوښتنې لاندې دي. فرانسې په دغه هیواد کې 16 ساعتي ځواکونه لري. منابعو ویل دي چې دغه کسانو سره د دوشنبه په ورځ پوښتنې سوي دي، خو دا نه ده معلومه چې د هغوی سره د شاهدانو او که د مشکوک کسانو تر فکر لاندې پوښتنې سوي دي. د جنسي تیری دغه پیښه د 2013 کال او د 2016 کال ترمنځ سوي ده، خو تر څو چې د برتانیې د ګارډین ورسپانې دغه پیښه نه راپور کړي د دې کال تر پیله پورې یې د نړیوالو توجه نه وه ترلاسه کړي. فرانسې د دې جنسي تیری راپور په 2014 کال کې ترلاسه کړی وو او د دې په اړه یې کورنۍ تحقیقات شروع کړي وو، خو دغه مسله یې عامه کړې نه وه. دا و د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعت پښتو خبرونه اوري، او دا د اوس د امریکا غږ د تلویزیون یو ریپورت واوري چې وای په متحده ایالاتو کې مسلمانانو د امریکا د جمهوری ریاست دیو کاندید ډانلډ ټرمپ په هغه تبصره باندې خپل عکس العمل څرګند کړی دی چې وایي چې امریکا ته باید د مسلمانانو پر راتګ باندې بندیزونه ولګول شي. په مکړی ریپورت ته
په داسې حال کې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو کاندید امریکا ته د مسلمانانو د راتګ د منې وړاندیز وکړ، د ملي امنیت رئیس جی جانسن بیا د مسلمانانو په پلوي او ملاتړ د ورجینیا د ایالت په یو اسلامي مرکز کې د امام او د نورو مذاهب له مشرانو سره خپل پیوستون اعلان کړ. هغه د ترامپ د خبرو په اړه د خبرګون خودلونه ډډه وکړه، خو امریکایان یې دې ته وهڅول چې د څو تنو له کبله پر ټولې ټولنې باندې شک ونه کړي.
په بهر کې تروریستي شبکو اوس ستاسو ټولنه په نخښه کړې دي. غواړي چې ستاسو ځوانان د تاوتریخوالي او افراطیت تیارو ته ورخکته کړي. موږ سره مرسته وکړي چې له تاسو سره د مرستې لپاره د دوی مخه ونیسو.
په متحده ایالاتو کې دننه د مسلمانانو غبرګون لا شدید وو. نهاد نواد د امریکایانو او مسلمانانو ترمنځ د اړیکو د شورا مشر د ترامپ دا څرګندونې په کلکه وغندلې او خبرداري ورکړ چې په دې خبرو به امریکایي مسلمانان په لوی لاس د تاوتریخوالي نه د ډک خبرګون ګواښته.
ډونالډ ټرمپ خبرې د کوڅې د بدماشانو د مشر خبرو ته ورته دي. د دې په ځای چې زمونږ په شان دی وستر بلد دی و مشر خبرو ته ورته وي، دا دقیقا هماغه څه دي چې دایشه غواړي، هغه دا چې امریکایان د یو بل په وړاندې دښمنۍ ته ودروي.
د امریکا لوی څارنواله لوریتا لینچ هم په دې اړه د جمهور رئیس اوباما د خبرو ملاتړ وکړ. د کورنۍ افراطیت مسلې ته په پام چې د مسلمانانو ټولنې ورسره په امریکا کې لاس او ګریوان دي، هغې ویل چې په ځانګړې توګه له بهر څخه دغو پیغامونو ته د ځوانې طبقې جلب او جذب چې افراطیت لارې ته یې هڅوي باید د مسلمانانو په لاس مخنیوی وشي.
زه فکر کوم چې جمهور رئیس خورا سم ټکي ته اشاره کړې ده. دا ټولو امریکایانو او هغې ټولنې ته ستونزه ده چې ورسره لاس او ګریوان دي، او له همدې کبله دغو حالاتو ته نږدې کسان یې په وړاندې یو مسؤلیت هم لري څو د مخنیوي د پاره هڅه او دخالت وکړي.
د د مسلمانانو د ټولنې یو وګړی چې بریټ کونکي سید فاروق کې پیژند په دې اړه وویل چې
زبل وړنه شخص چې د سید فاروق عمل میغندل او لا مهمه چې چارواکو ته به د هغه د نیت پاره وایو سو د دې په مخاوني سم
هغه په دې ټینګار درلود چې په دې هیات کې ملا امامان باید د دې مبارزې لپاره ووځي شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
ټاکل شوی چې په عراق کې د کوردانو د نیمه خود مختاري سیمې مشر مسعود بارزانی نن انقرې ته سفر وکړي. عراقی کوردان د ترکیه سره نږدې سیاسي او تجارتي اړیکې لري. د امریکا غا خبريال ډورن جونز په دې باب د انقرې نه یو راپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. انقرې ته د عراقی کوردستان د مشر مسعود بارزانی د سفر نه دا په سرګن ډول معلوميږي چې انقره ځان هغه ته خنځ دی کړي او نن د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان بعد هغه قربا هم وی. هغه له بارزانی انقره ته په داسې وخت کې سفر کوي چې هلته بغداد د انقره نه غوښتي دي چې خپل هغه عسكر او ټانکونه وباسي چې د عراق په خاوره کې په دې وروستیو ورځو کې ځای پځای کړي. د عراقی کوردستان په سیمه کې د ترکیه د قونسلګری د دفتر په خوانی مشر ایدن سیلسن وایي دغه سفر نه دا معلومیږي چې بارزانی د بغداد په مقابل کې د انقره ملاتړ کوي. هغه وایي
without his consent this would not be possible anyway and the way that he is coming to Ankara
د هغه د رضایت او د موافقه نه بغیر د دې هیڅ امکان موجود نه وو او په کومه طریقه چې هغه انقره ته سفر کوي د هغه نه هم دا معلومیږي چې هغه په دې نه دی خوشاله. بارزانی او د کوردانو دیموکراتیک ګوند د ترکیه د حاکم ګوند ای کی پی او د هغه ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره خپل نږدې اړیکو ته انکشاف ورکړی دی. په دې ورسره د عراقی کوردستان سیمه د ترکیه سره په خاص ډول د انرژي په برخه کې نږدې تجارتي اړیکې هم لري. د نظامی چارو یو ماهر مهتان دیمر وایي د په فکر چې د نن ورځې په ملاقات کې به دواړه خواوې خپل غوښتنې هم مطرح کاندي. هغه وایي
ترکی ویل اسک ان افیکټیو اند مور سینسیر افورت فرام بارزان ټو فایټ اگینست پی کی کی.
ترکیه به د پی کی کی په ضد په جنگ کې د مؤثرو او صادقانه هڅو غوښتنه وکړي او خغلی بارزانی به د ترکیه نو غوړی چې د عراقی حکومت په مقابل کې په سیمایزو مسلو کې د هغه ملاتړ وکړي. په دې ورسره دا سه توقع هم کیږي چې بارزانی بدن قرینه د هم غوړی چې د کوردانو د پی کی کی د یاغي ډلې سره د سولې خبرې بیا له سره پیل کاندي. سیاسي مبصرین هم دا خبره کوي چې د خغلی بارزانی د پاره دا مهمه ده چې په عراقی کوردستان کې د ډیر جوړ اختلاف د لری کولو لپاره باید ډیر جدي هڅې په دې خاطر وکړي چې د داعش د افراطي ډلې په ضد په یو اتفاق مقابله وکړي شي.
واشنگتن کې د مخوستن اته بجې او اته څلور دقیقې کې د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو د اروپای اتحاد او ترکی ترمنځ په هغه موافقه باندې انتقاد کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې اروپای اتحاد به ترکیه ته 100 میلیارد ډالر د دې لپاره ورکړي چې د منځني ختیځ او نورو آسیایي ملکونو نه راغلي مهاجر په ترکیه کې تم کړي او اروپا ته یې د بهر مخه ونیسي. په موکلې لستانبول نه د امریکا غږ د خبريال ډورین جونز ریپورت.
د اروپای اتحاد او ترکی مشرانو د مهاجرو په باره کې موافقه او تاریخي موافقه یاد کړه. انقره ژمنه وکړه چې د پیسو په بدل کې اروپا ته د مهاجرو د بهیر په بندولو کې مرسته کوي او د هغه غوښتنې سره هم مرسته کوي چې غواړي د اتشتو هیوادونو په بلاک شامل شي او د دې سره به د ویزې په برخه کې هم اسانتیا برابر شي. لیکن د افی د بینلی موسی لپاره ترکی چیرډونکو اندریو ګاردنر وای په خاصه توګه د بشری حقوقو ډلې اندېښنه لري چې د شې دغه موافقه د اصول په ځای ډیره د مصلحت په باره کې وي. ګاردنر زیاتوي
The accession process has been hugely beneficial for the human rights situation in Turkey overall. But also, the European Union needs to make sure that the scrutiny on...
په عمومي توګه په ترکیه کې د بشري حقوقو د وضع لپاره د دغه موافقې جریان ډیر ګټور دی، مګر اروپایي اتحاد ته هم ضرور ده چې دا خبره یقیني کړي د بیان د ازادۍ په شان د بشري حقوقو د موضوعاتو په باره کې امنیت شته یا نه، او په دې باره کې کافي امنیت باید وي. مګر دغه موضوعاتو په باره کې ترکیه له انتقادونو باید خلاص نشي. د ترکیه سره دغه موافقه هدف دا ده چې اروپا ته د مهاجرو مخه ونیسي. په نه منل کېدونکې توګه دا به یو ډارن تماس وي. په ترکیه کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو په باره کې اندېښنې د دې سبب شوې وي چې د انقرې غوښتنې نوې منل شوې. د نومبر د 9 نیټې د موافقې د کېدو نه 2 ورځې د مخه د ترکیې دوه مهم خبر اعلان په دې تور ونیول شلو چې راپورټ یې ورکړی و حکومت سوریې ته په قاچاق وسلې لیږي. په نړیواله سطحه د دغه ژورنالستانو بندي کېدل وغندل شلو. د ترکیې د حکومت مخالفو ګوندونو هم د اروپایي اتحاد سره دغه موافقه وغندله. د کوردانو په لوی ډیموکراتیک ګوند اعلان وکړ چې دغه موافقه د کوپنهاګن معیار ته خاتمه ورکړه چې بشري حقوق په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د شاملېدو لپاره یو شرط ټاکلی و. د استنبول د سلیمان شاه د پوهنتون سیاسي څارونکی چنګیز اختر وایي دا پوښتنې کېږي چې ترکیه د اروپا پیرادار کېدای شي یا نه. اختر وایي
No one can control a human influx if people feel insecure.
دا د خوب لیدري دا ډیره بینانه موافقه ده که خلک د بی امنیتۍ احساس وکړي نو هیڅوک کنټرولولی نشي. یوازې ولاره ده او هغه دا ده چې که تاسې شمالي کوریا شئ چې درې پړاوه اغزن سیم او ماینونه ورنتاو شوي دي، نو دا یوازنۍ طریقه ده چې په دې سره د انسانانو بهیر کنټرولېدای شي. د دغه موافقه ټول شامل خواب غواړي چې په دې باره کې مثبت فکر وکړي. د ترکیه او د اروپایي اتحاد ترمنځ په روابطو کې د یوې نوې مبدې په باره کې خبرې کوي، مګر څارونکي وایي دواړه خواوې پر یو بل باور نه لري او په دې باره کې شک دی چې دغه موافقه به څومره مؤثره وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15.
د بروندی په پایتخت بوجمبورا کې لتیرو اتو میاشتنه د امنیتي قواو او د حکومت د سیاسي مخالفانو ترمنځ د خونړیو نښتو او په ښار کې د بی امنیتۍ لامل په سلګونو کورنۍ مجبورې شوې دي چې خوندي ځایونو ته کډه وکړي. خو زیاتره بې کوره شوې کورنۍ وای چې هلته یې ژوند هم پامن نه دی. له بوجمبورا نه به د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف د رپورټ مهم ټکي زه سلیمان شاه تاسو ته دروړم. 15 کلنه مېرمن هراکوزی جوهری او دوه کوچنی ماشومان د هغو سلګونو کورنیو په جمله کې شامل دي چې د بوجمبورا په یوې مرکزی ناحیې سیبیتو کې کې خپل کورونه خوشی کړي. امریکا غږ ته خپل اقتصاد په دې ټکو کې بیان
کړ.
دلته ژوند ډېر خراب دی. مونږ زیار به سوچ خپل ځان اوساتو. هر شپه ډزې کېږي او خلک وژل کېږي. څوک کاروبار او روزګار نشي کولی او کومو خلکو چې کډه نه ده کړې او د ښار په جنګ ځپلو سیمو کې بند پاتې دي په خپلو کورونو کې کېږي دي. زما لپاره هم بل ځای ته د تېښتې شرایط مساعد نه شو او همدلته پاتې شوم. د بوجمبوري د ښار سیبیتوکي ناحیه د حکومت د سیاسي مخالفانو مرکز دی او زیاتره نښتې او د تشدد پیښې هم په همدغه ناحیه کې شوې دي. د بروندي خلک سکال په پسرلي کې وروسته له هغې سړکونو ته راووتل چې جمهور رئیس پیخ نونوکوریزا اعلان وکړ چې د اساسي قانون د غوښتنې برخلاف د جولای په میاشت کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درېمې دورې لپاره ځان کاندیدای. نونوکوریزا خپل ځان کاندید کړ او انتخابات یې وګټل، مګر ولس ورسره ونه منله او په ټول هیواد کې مظاهرې شروع شوې. ملګري ملتونه وایي چې د تیرو 8 میاشتو دوامدارو نښتو په نتیجه کې 240 کسان وژل شوي دي او اوس تشدد د بوجمبورا هغو برخو ته خپور شوی چې پخوا پکې په نسبي توګه یو څه آرامي وه. د شیما شورا په نوم یوه ښځه چې د پایتخت د گاگاغا نه هیڅ کډه کړې ده وایي چې فیصله یې سم
نه.
مونږ په آرام خوب نشو کولی، نه د خوراک لپاره څلورو شپاړس کسه په یوې کوټې کې بیده کېږو چې نه مصونه ده او نه د روغتیایي نقطه نظره د اوسېدو وړ ده. ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده. که څه هم چې د هغو کورنیو د شمیر په اړه سم معلومات نه دي موجود چې په داخل کې بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري یونیچ سی آر وای چې 200,000 کسان د بورونډي نه ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د بورونډي په پوز او د حکومت په طرفدارو وسلوالو ملیشو باندې دا تورونه لګېدلي دي چې ډېر خلک یې له خپلو کورونو نه نیولي دي او په هر جا باندې چې د مخالفانو سره د اړیکو درلودلو شک راغلی سمدستي وژلي دي. په دې وروستیو وختونو کې د حکومت په طرفدارانو او دولتي هدفونو باندې هم په حملو کې زیاتوالی لیدل شوی او د حکومت وسلوال ملیشا او پولیس چې د شپې ګزمې کوي اکثره وژل کیږي. د بورونډي د سرې میاشتې وان
We have put in place what you have called a hotline. People can call us and we record the calls and in the morning we can call them back and they can tell us where they are. If they are injured, we take them to the hospital.
او کله چې سار شي بیا ورته زنګ وو چې خپل ځای راته وښیي او که زخمي شوی نو روغتون ته رسو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای چمتو دی بورونډي ته سوله ساتونکي قواوې ولېږي تر څو سیاسي تشدد او وینه تویونه په دغه هیواد کې پای ته ورسي. خو بان کی مون زیاته کړه چې ملګر ملتونه به دا اقدام هغه وخت کوي چې د روغې جوړې ټول اپشنونه ناکام شي. یو اپشن یا متبادل اقدام چې بان کی مون په اړه سوچ کوي دا دی چې په بورونډي کې د بشري حقوقو د څارنې په خاطر سیاسي کمیسیون جوړ شي چې د تشدد ختمولو په غرض به د سیاسي تفاهم لپاره د شرایطو د مساعدولو ذمواري هم ورپه غاړئ.
درنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز به پلا بیا وورو. د کندهار په هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو برید لا ادامه لري. د وروستیو راپورټونو له مخې په نشتو کې 14 ملکي وګړي وژل شوي دي او 11 تنه ټپیان شوي دي. د آسیا او د نورو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د برخې اخیستلو لپاره په پاکستان کې سره یوځای شوي دي. پاکستان نن د آسیا د جوړې پروسې د کلنۍ غونډې کوربتوب کوي. دا کانفرنس پرانیسته به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکړي. د امریکا ولسي جرګې په غوسه اکثریت رای ورکړي چې هغه کسان چې په تیرو 15 کلونو کې عراق او سوریې ته سفرونه کړي دي امریکا ته بیرته د راتګ یا د پرته د ویزې پروګرام یا ویزې ویور پروګرام پر اساس د نوتلو اجازه باید ورنکړل شي. د عراق حکومتي چارواکو د سه شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د عراق ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره د رمادي ښار ځینې برخې بیرته نیولې دي. اسلامي دولت دغه ښار د دې کال په پیل کې نیولې و. حکومتي ځواکونو لخوا د التلم سیمه نیول ډېر لویه بریا ګڼل کېږي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو سره جنګ روان و. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په سوریه کې د جنگ د ختمولو لپاره د خبرو پاړه هیله مند دی. په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره د ملاقات وروسته کیری وویل چې په نیویارک کې د دسمبر د 13 نیټې خبري به د راتلونکي اونۍ پر واقعیت پورې اړه ودري چې په کښې د سعودي عربستان په مشرۍ د سوریې د اپوزیشن د ډلو غونډه هم شامله ده. سعودي عربستان د سوریې د اپوزیشن ډلې چې د بشار الاسد او د اسلامي دولت ډلې مخالفې دي د هغو د راغونډولو مشري پر غاړه اخیستي. او د فرانسې چارواکو ویل دي چې د فرانسې څلور سرتیري د افریقا په مرکزي جمهوریت کې د یو ماشوم سره د جنسي تیوري کولو په ارتباب تر پوښتنو لاندې دي. فرانسه په دغه هیواد کې 16 ځواکون لري. منابعو ویل دي چې دغو کسانو سره د دوشنبې په ورځ پوښتنې شوي دي. خو دا نه معلومه چې د هغو سره د شاهدانو او که د مشکوک کسانو تر فکر لاندې پوښتنې شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونه په پای کې د کابل او د افغانستان د څو کورونو د هوا حالات نن د چاشمې په ورځ د سانتیګراد په حساب په کابل کې د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي دوه درجه سانتیګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي دوه درجه. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1 درجه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 2. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه 0. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه درې او ټیټې منفي درې، په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه یو او ټیټې منفي اوولس، په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه دوه او ټیټې منفي څلور اټکل شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو درې خپرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت ماښام په اوو بجو ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.